السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ایران د عدلیې د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي هیواد یې د 3 سلنه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اژانس پرون د ښاغلي کاظمي له قوله راپور ورکړ چې نوموړي له نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمي دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه په یوه سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمېر افغان کډوالو پناه اخیستې ده. کاظمي ټینګار کړی چې ایران له رنګ، نژاد، قومیت، توکم او مذهب پرته له افغان مهاجرینو سره په ځانګړې توګه د دغو کډوالو له ماشومانو سره ښه چلند کوي. خو په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمېر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او په ځانګړې توګه د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د 14 حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عینی شاهدانو ویلي چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د 8 حوزې اوسیدونکی و. تر اوسه د طالبانو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونو څو ودانۍ زیانمنې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د مسکو د ښاروال سرګی سوبیانین په حواله ویلي چې دغه بریدونه نن د مې 1:30 سهار وختي شوي دي. سوبیانین ویلي چې سملاسي کوم کس په جدي توګه نه دی ټپي شوی. د تلګرام چینلونو د راپورونو له مخې نن سهار وختي له لاسو زیاتې بی پیلوټه الوتکې د مسکو په فضا شنډې کړی شوي چې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پیښه کې د هستوګنې دوه ودانۍ زیانمنې شوي دي. خبر کې نه دی راغلی چې دغه بریدونه چا کړي، خو تر دې وړاندې مسکو د دغه ډول بریدونو پړه پر اوکراین اچولې ده. بل لورته راپورونه وایي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو هم له پرون راهیسې 1.5 بی پیلوټه الوتکې توغول شوي چې د چارواکو په وینا 9 راغورځول شوي او 2 یې په هدف لګېدلې دي. په راپورونو کې راغلي چې د دغو بریدونو له کبله اوکراین کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د فلوریدا ایالت په یوې ساحلي سیمه کې د ډزو یوې پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینا پیښه دوشنبه ماښام شوې ده. اژانس د پولیسو د یوې ویاندې دیانا بتینسکي په حواله ویلي چې د پیښې ټپیان سیمه کې د ماشومانو یو روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیسو ویلي له لومړنیو څېړنو معلومه شوې چې د دوو ډلو ترمنځ لانجه په ډزو اوښتې او دوی په دې تړاو یو مشکوک کس هم نیولی دی. د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو اروپایي څارونکو ویلي دغلته ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د نامواجه ګټو پر اساس ترسره شوې. د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دوشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. دوی ویلي چې اردوغان د کمپاین لپاره له عمومي بودیجې کار اخیستی او دا یې د هغه لپاره یوه نامواجه ګټه یاده کړې ده. په ترکیه کې د تېرې یکشنبې په ورځ د واکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې اردوغان وګټلې. خپله اردوغان او ټاکنیز ټیم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت پرون اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولز د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې او هغه ته د برلین د سفر بلنه ورکړې ده. اردوغان د یکشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو. سیالې کمال کلیچدار اوغلو بیا دغه پړاو ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه پاولو به بیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې سباندې 1,00,000 کسان ننداری ته ورغلي وو. په پایلو به کې چینای سوپر کینګز د گجرات ټایټنز لخوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانید چې د 5م وار لپاره د هند د کرکټ مشهور لیگ آی پی ایل اتلولی خپل کړی. په ګجرات ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینالی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه. بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
د یوې کونډې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده. په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې ډیری میرمنې کونډې شوي او ماشومان د پلار له سیوري څخه بې برخې دي. دا میرمنې وایي چې دوی له هیڅ لوري هم مالي ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمېر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي وایي د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي. په خبره یې د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بېلابېلو ځایونو کې کار کوو او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې، خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوي دي، دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یوه له همداسې کونډو میرمنو څخه ده. هغه وایي
سه دختره خود دادم شانه. بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی می ورکړي، واده میکړي، د ستونزو له وجې ډوډۍ نه اوبه نه څه میکړي وې. خپلوانو کې می واده کړي، اوس می یوه کوچنی لور چې له پلار څخه یو کله نه پاتې وه را سره ده. زامن می له مستري سره شاګردان کړي، سهار ځي ماښام راځي، د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي.
هفته 200 روپۍ به راځو امید.
د طالبانو له دومزلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې درته وایم. میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول. بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور و، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده. بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورڅخه کړلې. نوسترڅو چې نظام سقوط شوی دی، دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی وکړ. مخکې به په کابل کې کور واسي دي، دوه ځوانه کډه تللې د اطراف ته، ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې دی خر دی هغه یې نه شوی کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې ده، اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوند چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی. اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي، هغه بیچارهګان خپله یوه المره حلاله روزي نه شي پیدا کولای. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته رسي، هغه ټول د خپلو مبینو کې تقسیموي. دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي، هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې د خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي. تو په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې 40% مستحق ته ورکوي، 80% غیر مستحق ته ورکوي. په یوه کور کې درې کارته، مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې، څوک په داخل کې، خو د یوې لارې نه خپل هغه پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي، خیرات ټولوي، خاص کو دی بیوی چې موږ کومک کوو، موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته. د هغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي، هغه هم د خپلو اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې، حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي. د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته منګه د چمدید څنګه مکتب د خصوصي مکتب د مورې را پکې استاد ده نو یو کند راغلی ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به در کوم یا را چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خراب ونو یوه د سینه د پزرها او د همداسې کونډي همداسې بېوسه و یو بله ښځه ده چې هغه هم ده همداسې وایي موږ شپې شپې بې ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته چای نه لرو حتی په شپو په ورځ وایي زه وږی یم د ما ماشومان وږدي د بیا وایي لاړ شو نیمه شپه د کورو دروازې وټکه وکړه چا چای راکړه رحم یې وکړه وچه ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره یې خوري او که چا رانه کړه رحم یې ونه کړه بس همداسې وږي پاتې وي ډېرې کونډې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسې خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دو کسانو وضع هم ښه نه ده او ډېر د خلکو وضعیت خپل هم خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیسته واګمه صادق وایي که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته بیسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیانې ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطانې چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار یې ورته کاوه، په بېلابېلو برخو کې په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل. د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاستې میاستې وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کوي خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او خځې وکولای سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنۍ سره مرسته وکړي.